السلام علیکم ل غرمه نمخ کې لس بجې شوې قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کې یو رچې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه لري. د امریکا متحده ایالات د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور له دواړو کاندیدانو څخه غواړي چې د انتخاباتي پروسې برخه پاتې شي او له تاوتریخوالي ډډه وکړي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د خبرونو سرچکی د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد جمهور رئیس بارک اوباما جنرال جان کامبل په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د راتلونکي عمومي قمندان په توګه پیشنهاد کړی دی. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هغو 15 ولایتونو د لس فیصد رای بیا شمیرنه پیل کړې ده چې د دوشنبې په ورځ یې د دغه کمیسیون مشر ژمنه کړې وه. او پاکستانی پولیس وایي وسلواله د پاکستان د هوایي چلند پی آی اے پورې ویلوته کې چې پرون ناوخته د پېښور پر هوایي ډګر کښېنسته ډزې وکړې. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد جمهور رئیس بارک اوباما جنرال جان کامبل په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د راتلونکي عمومي قمندان په توګه پیشنهاد کړی دی. جنرال کامبل چې اوس مهال د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال دی، ټاکل شوی په افغانستان کې د جنرال جوزف ډون پر ځای ناستی سي. جنرال کامبل په افغانستان کې د امریکا، ناتو او ایساب ځواکونو قمانده په لاس کې ولري. دغه بدلون په داسې حال کې پر داسې مهال رامنځته کیږي چې امریکا په پام کې لري چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر نږدې 10,000 ته راکښته کړي. جنرال جان کمبل په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې د افغانستان په ختیځ کې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د هغو 15 ولایتونو د لس فیصد رای بیا شمیرنه پیل کړې ده چې د دوشنبې په ورځ یې د دغه کمیسیون مشر ژمنه کړې وه. احمد یوسف نورستانی د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډه تولې و چې د جمهور ریاست د کاندیدانو ترمنځ د اعتماد رامنځته کولو او د اندېښنو د لرې کولو په نیت د پکتیکا، خوست، نورستان او غور ولایتونو لس صدرای بیا شمیرل کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویا نور محمد نور د 2% رای د بیا شمیرنې په اړه پرون په کابل کې وویل:
نومړی مسله چې 15 ولایت دي او حالته باید سمپلګری وشي. په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیشن په یو کړنلار باندې کار کوي. موږ د اخی په اساس باندې مختصو چې په کوم ډول باندې د پروسه تر سره شي، ځکه چې اخی لپاره یو مشخص معیار په پام کې نیول کیږي څومره محلات چې البته لاس فیصد مشخص شي.
نور محمد نور زیاته کړی چې تر اوسه د انتخاباتو د ټولو رای درونی فیصد سیستم ته داخلي سوي دي او په سیستم کې د پاتې رای د داخلي دوه بهیر روان دي چې ژر تر ژره به بشپړ سي. ټاکل سوي ده چې د راتلونکو چهارشنبه په ورځ د ولسمشرۍ د دوهم دور د انتخاباتو ابتدایي نتیجه اعلان سي. نن په بروکسل کې د ناتو او ایساف د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډه کوي. په نننۍ غونډه کې به پر روان کال افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټل مسله وڅېړل سي او پر دې به خبرې وسي چې څنګه کېدای سي چې ناتو تر 2014 میلادي کال وروسته د اوږدې مودې په مخه له افغانستان سره خپل مرسته ته دوام ورکړي. د ناتو ممی منشي اندریس فوګ راسموسن ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو د اوږدمهاله مرسته لپاره په کار ده چې په لنډ وخت کې له افغانستان سره یو موافقتنامه لاسلیک سي.
So the lesson learned is that
دوی هیلمن یم چې یو قانوني موافقتنامه لاسلیک سي. البته لدې سره د انتخاباتو پر اهمیت یو څه تمرکز کیږي چې دغه بهیر په خپل وخت پای ته ورسیږي او د رای په شمیرلو کې ځان ترانسي. ناتو غواړي چې له نوي افغان منتخب ولسمشر سره د موافقتنامه لاسلیک کړي. د افغانستان د بغلان ولایت سلګون وسیدونکو نن د یو مظاهره په جوړولو سره په انتخاباتو کې پر درغلوي تورونه کسانو د محاکمې غوښتنه وکړه. دغه مظاهره کوونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې پاک رای له ناپاکو هغو ایبیل کړي. مظاهره کوونکو چې د جمهور ریاست کاندید عبدالله په ملاتړ راټول شوی وو، ویل هغه څه چې تر څو چې غوښتنې نه منل سوي خپل مظاهره ته به دوام ورکړي. په سرپل ولایت کې د شپاړو سملکیانو د ارغمل کېدو په تړاو درې تنه مشکوک کسان نیول سوي دي. د سرپل د امنیت قمدانۍ د امنیت امیر سخیدات حیدری ازادي راډیو ته وویل چې تیر اونۍ شپاړس کسان چې بلخاب ولسوالۍ ته روان وو اختتاب سول چې بیا اوه تنه پولیسو وژغورل او نه تنه د دوشمې په ورځ له یرغمل کوونکو خلاصول. د سرپل امنیتي چارواکو د نیول سو درې کسانو په باره کې نور معلومات نه دي ورکړي. او د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې وایي چې نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعار سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر اوه پنځوس افغانۍ نوې پوله، یوه ایرو اتاوی افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، یو انګلیسي پونډ اوه نوي افغانۍ پنځه نوي پوله، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ دېرش پوله، د اماراتو یو درهم پنځلس افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه اوه اویا افغانۍ. بیا هم شراغلاست. پاکستانی پولیس وایي وسلوالو د پاکستان د هوایي چلن پی آی ای پورې الوتکې چې پرون ناوخته د پېښور پر هوایي ډګر کښېنسته ډزې وکړې. په دې پېښه کې یو مسافر ښځه وژل سوې او درې تنه ټپیان سوي دي. په ټپیانو کې دوه د الوتکې میلمه پالي عمله دي. د الوتکه له سعودي عربستانه رالوتې وه او یو سلو او اته اویا سپرلۍ لرلې. چارواکو ویل چې د ډزو پر مهال په هوایي ډګر کې بیړنی حالت اعلان سو. پولیسو د شاوخوا سیمې پلټنه پیل کړه او ټپیان روغتون ته انتقال سول. دا برید د رواني میاشتې د پیل په هغې پراخې حملې پسې سوی دی وسلوالو د کراچي هوائي ډګر په نښه کړ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په بروکسل کې دی او د عراق په تازه وضعیت د دې تړون له اساس سره خبرې کوي. جان کیری تېره ورځ ناوخته بروکسل ته له رسېدو وروسته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست له مسؤلې کارشین اشتن سره ولیدل. ښاغلي کیری له عراق څخه بروکسل ته ورسېد. نوموړي په عراق کې د کوردستان د خپلواکې سیمې له مشرانو او له هغې یوه ورځ وړاندې په بغداد کې له صدراعظم نورالمالکي سره وکتل. د عراق د کوردستان سیمې مشر له جان کیری سره د کتنې په پل کې وویل موږ له یوه نوي حقیقت او نوي عراق سره مخامخ مخیو. د مسعود برزانی پوینا دا ګرانه ده چې فکر وسی عراقیان به یو موټی سکي. په همدې حال کې ملګرو ملتونه وایي په عراق یوازې په روانه میاشت کې د جګړو له امله یو زرو پنځه اویا کسان چې زیاتره یې ملکیان دي وژل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له مشرانو جرګې وغوښتل چې له ده څخه هغه واک واخلي چې له مخې ده ته په اوکراین کې د پوځي مداخلې اجازه ورکړل سوې ده. ولادیمیر پوتین په ورته وخت کې پرون په ویانا کې دا خبره هم وکړه چې روسیه به په اوکراین کې د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په روسي ژبه خبرې کوي. ټاکل سوی ده چې سناتوران نن د ولسمشر دغه صلاحیت لغوه کړي. د روسیې ولسمشر همداراز وویل چې د اوکراین د حکومت او د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي په لوبې تلغوښتونکو ترمنځ موقتي اوربند باید تمدید سي څو دغه اوربند بنیادي خبرو ته زمینه برابره کړي. د ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف وویل پوتین هڅه کوي چې وضعیت عادي سي او د اوکراین بحران حل سي. د اوکراین ولسمشر پیوتر پروشنکو له سناتورانو څخه د پوتین د اوکراین ولسمشر پیوتر پروشنکو له سناتورانو څخه د پوتین غوښتنه لومړی رغنده عملی ګام بله چې روسیا د اوکراین د شخړې په برخه کې اخلي. او په برازیل کې د فوټبال په نړیوال جام لوبو کې یوروګوای د ایتالیا ټیم یو د صفر په وړاندې مات کړ او دغه ټیم چې په خوا درې ځلې د نړۍ اتل سوی و له روان جام لوبو وایست. په بل لوبو کې کوستاریکا د انګلستان سره لوبه صفر د صفر په وړاندې مساوي کړه. همدارنګه کوستاریکا او یوروګوای له ډی ګروپ څخه بل پړاو ته وتل. په سی ګروپ کې کولمبیا جاپان ته څلور د یو په وړاندې مات ورکړه او یونان آج ساحل ته د دوه ګولونو پور کول سره دوهم دور ته ووت. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو د وتلو او د غراس افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو په اړه خبرې کیږي. په افغانستان کې په تیرو دولسو کلونو کې حامد کرزی د چارواګي تر خپل دفتر پورې محدود ساتلې دي. دا د اټلانټیک مجلې د مقالې سرلیک دی چې تفصیل په همدې خبرونه کې اوري. متحده ایالات د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور کاندیدانو څخه غواړي چې د انتخاباتي پروسې برخه پاتې شي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټول حساس مواد د دوی مرکزي دفتر او د ولایتونو مرکزونو ته رسیدلي.
پنځه ولایت دي او هلته باید سمپلګیری وشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یو کړنلاره باندې کار کوي. موږ د هغې په اساس باندې مخته ځو.
د نور راپورونو سربیره د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او کور کلی او د ګوړې اچار اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او ټول لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن له افغانستان سره د ناټو پر اوږدمهاله مرستو خبرې کیږي او ټاکل شوې ده چې له دغه هیواد د روان میلادي کال تر پایه د ناټو د ځواکونو د وتلو مسأله هم وڅېړل شي. د ناټو عمومي منشي ازادي راډیو ته وویل چې ناټو به د افغانستان له نوي منتخب ولسمشر سره د ناټو پر اوږدمهاله مرستو خبرې وکړي. د اندرس فوګ راسموسن د خبرو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوې ده چې نن د بروکسل په غونډه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او هلته د ناټو د نوي ماموریت پر پیلېدو خبرې وشي. په دې غونډه کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران چې د ایساف په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه اخلي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارشاد احمدي ګډون کوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ازادي راډیو ته وویل دا به یو مهمه غونډه وي. موږ غواړو چې په دې غونډه کې د ناتو سرمشیزي ته اجنډا برابر کړو چې په سپتمبر کې په ویلز کې جوړ
شي.
په بروکسل کې نننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی یان کوبیش او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره کاترین اشتن ته هم بلنه ورکړل شوې ده چې برخه پکې واخلي. راسموسن وویل ناټو غواړي هغه ژمنې چې له افغان ځواکونو سره د شیکاګو په غونډه کې شوې وي هغه عملي شي. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې ژمنه شوې وه چې هر کال به څه باندې 4 میلیارد ډالر مرسته له افغان ځواکونو سره کیږي. د ناټو عمومي منشي وویل د دې لپاره چې سر له راتلونکي کاله ناټو افغان ځواکونه د اوږدې مودې په مخه وروزي هغوی ته سلام مشورې ورکړي او مرسته ورسره وکړي، نو د ناټو لپاره یو امنیتي تړون ته اړتیا شته ټول افغانستان سره د یو قانوني چوکاټ نو مخې مرسته وکړي. د ناتو عمومي منشي بیا وویل موږ وړاندې انتظار کوو چې له نوي افغان ولسمشر سره کار وکړو څو دغه امنیتي تړون لاسلیک شي. زه ډاډه یم چې دغه بهیر به چې څومره ممکنه ده هغومره ژر بشپړ شي. راسموسن بیا د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیونونو وغوښتل چې په خپلو کارونو کې بیړه وکړي، خو د ناټو عمومي منشي په ورته وخت کې پر دې ټینګار وکړ چې نتیجې باید د افغان ولس له غوښتنو سره سمې وي. ټاکل شوې ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې بله چهارشنبه اعلان شي او بیا د جولای په 30مه وروستۍ نتیجې اعلان شي.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې په تیرو 12 کلونو کې حامد کرزی د چارو واګې تر خپل دفتر پورې محدود ساتلې دي. د امریکا چاپ اتلانتیک مجله لیکي ولسمشر کرزی د غیر رسمي شبکې د ګټو لپاره چې په ټول افغانستان کې غزیدلې ده اکثره وخت دولتي ارګانونه بای پاس کړي دي. په افغانستان کې د واک په دې شبکې کې څوک دي؟ ولسمشر حامد کرزی په تیرو 12 کلونو کې د یو ګډوډ هیواد د اداره کولو لپاره پر یو شمېر کارپوهو او د اعتماد وړ اشخاصو تکیه کړې ده. د امریکا چاپ اتلانتیک مجله لیکي یو مهربانه پوه شخص، یو بې باکه جنرال او یو جاسوس د یو سیوري په څیر د ولسمشر کرزی د واک په دایره کې و. مجله لیکي ولسمشر کرزی چې واک یې تر خپل دفتر پورې محدود ساتلی د یو غیر رسمي شبکې د ګټو لپاره چې په ټول افغانستان کې خپره ده اکثره وخت دولتي ارګانونه بای پاس کړی دي. ولسمشر کرزی چې زیاتره وخت تر ارګه پورې محدود پاتې شوی د همدغو افرادو په مرسته د فکر متنوع څرنګواله او له دې تیر یو افغانستان جوړ کړی چې د خپلواک د میراث په توګه تر شا پرېږدي. په لویو سیاسي مسلو کې ولسمشر کرزی د خپل ملي امنیت پر سلاکار رنگین داد فرس پنته او پر عمر داوودزی چې په خوای د دفتر رئیسو تکیه کړې ده. اتلانتیک مجله لیکي رنگین داد فرس پنتا یو پوه او مهربانه شخص دی چې په خپل خبره مذهبي او ټولنیز محافظه کاری له سیکولر او سوسیالو دیموکراتیکو ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خاغلی سپنتا اتلانتیک مجلې ته ویلي د د شخصي ژوند اوس په زدو نقیز حالت کې دی. نوموړی په شخصي او اکادمیکو حلقاتو کې د حکومت پر پالیسیو انتقاد کوي او اوس هم په مستعار نوم کورنۍ ورسپانو ته لیکنې کوي. اټلانټیک مجله زیاتوي. شپږ پنځوس کلن عمر داوزه له اکسفورد پوهنتون څخه د پراختیایي مطالعاتو په برخه کې ماسټري اخیستې ده. د مجلې په خبره داوزه د حزب اسلامي محافظه کار افکارو سره تړاو لري او د 2009 کال په انتخاباتو کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په هدف د ولسمشر کرزي او زورواکو او جنگ سالارانو ترمنځ اړیکه ساتله. اټلانټیک مجله وړاندې کوي ولسمشر کرزي په 2011 کال کې داوودزی له طالبانو سره د سولې د یوې ناکامې هڅې په لړ کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر په توګه وټاکه. مجله زیاتوي تر 2011 کال پورې د حامد کرزي میرنی ورور احمد ولی کرزی او د ځوانو مشرانو یو نسل د افغانستان په جنوب کې د ولسمشر حامد کرزي د واک د ټینګښت رول پر غاړه درلود. د احمد ولی کرزي له وشل کېدو وروسته دا مسؤلیت اسدالله خالد ته چې هغه مهال د کندهار والی و وسپارل شو او اوس بیا 15 کلن ځوان جنرال عبدالرازق اسکزی ته دا چاره انتقال شوې دي. جنرال رازق په سیمه کې د طالبانو پر وړاندې د خپل سخت چلن له امله شهرت لري، خو اټلانټیک مجلې کې چې د دغو کسانو په ډله کې په تیرو 12 کلونو کې یو شخص داسې هم دی چې بدیل نه لري او هغه ابراهیم سپینزاده دی چې په انجینر ابراهیم یادیږي. د مجلې په وینا د انجینر ابراهیم خبره په افغانستان کې تر بل هر شخص زیات وزن لري. لا ولسمشر کرزی سره د انجینر ابراهیم اړیکې 2000 لومړی کال ته ورګرځي، کوم مهال چې د ورونو په ګډون هیڅوک هم حامد کرزی ته نږدې نه و. اټلانټیک مجله لیکي انجینر ابراهیم د افغانستان د ملي امنیت د شورا مرستیال دی، خو هیڅ کله په غونډو کې ګډون نه کوي. انجینر ابراهیم پر څو خاصو کسانو چې یو یې محمد ضیا صالحی دی تکیه لري. اټلانټیک زیاتوي په کاغذونو کې خو انجینر ابراهیم د امنیت د شورا مرستیال دی، خو په اصل کې بیا دا ولسمشر کرزی سیوره او تر دې هم زیات دی. د انجینر ابراهیم ورتیا په دې کې نغښتې چې نوموړی په عام محضر کې نه تر سرګو کیږي. اټلانټیک مجله لیکي اوس چې د ولسمشر کرزی د واک موده په ختمېدو ده، دغه ټول اشخاص له کرزی وروسته ژوند لپاره په مانورونو بوخت دي. رنګین داد فرس پنتا او ابراهیم سپینزاده د 2014 کال د انتخاباتو په ترسره کېدو کې رول درلود. سپنتا له قیوم کرزی څخه چې وروسته بیا د زلمی رسول لپاره تیر شو ملاتړ وکړ او انجینر ابراهیم له زلمی رسول څخه ملاتړ څرګند کړ. اټلانټیک مجله زیاتوي عبدالله عبدالله ویلي کچېره جمهوری ریاست ته ورسیږي نو په زیات ګمان سره به عمر داوزه د کورنیو چارو د وزیر په توګه په خپل دنده کې پرېږدي. مجله په پای کې لیکي جنرال رازق چې د افغانستان په جنوب کې د ولسمشر کرزی قوي سړی بلل کیږي، په دې وروستیو کې د امریکایانو لخوا سخت تقویه شوی دی او حقیقت دا دی چې د افغانستان نوی ولسمشر چې هر څوک وي له دغو اشخاصو سره به مخامخ وي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس هم د کابل چاپ مطبوعات ګورو چې سیلې کلی دي. فهیم عابد د کابل مطبوعات تکتن لري.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو ډېرې لیکنې د افغانستان په اړه د ناټو د سرمنشي څرګندونو او د مشرانو جرګې لخوا د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون تصویب ته ځانګړې شوې دي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د ناټو د سرمنشي اندرس فوک راسموسن له قوله لیکلي چې نوماندان باید د انتخاباتو نتایجو ته درناوی وکړي. دا ورځپاڼې په خبره ښاغلي راسموسن ویلي افغانانو د انتخاباتو پروسه په بریالیتوب ترسره کړه او اوس مهمه دا ده چې د رایو شمیرلو بهیر هم په داسې شکل بشپړ شي چې نتیجې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. ورځپاڼې لیکي چې د ناټو سرمنشي په برکسل کې وویل ټول باید په دغه پروسه کې جوړونکی رول ولوبوي او دواړه کاندیدان هم باید د انتخاباتو نتیجو ته درناوی وکړي. ورځپاڼې وایي د ناټو سرمنشي ښاغلي راسموسن د انتخاباتو له کمیسیونونو غوښتي چې خپل کارونه مسلکي او اغیزمن سرته ورسوي او د رای شمیرلو بهیر باید شفاف او په داسې شکل ترسره شي چې د افغانستان خلکو ته د باور وړ وي. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې لیکي چې د افغانستان مشرانو جرګې په اکثریت رایو سره د پیسو د سپینولو او له جرایمو د ترلاسه شو عوایدو د مخنیوي قانون طرحه له یو لړ اختلافونو سره تصویب کړه. ورځپاڼه لیکلي چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي د پیسو د سپینولو او له جرایمو نه د ترلاسه شو عوایدو د مخنیوي قانون طرحه یو ونې مخکې د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه، خو لا هم په دې طرحه کې ځینې تعدیلات ضروري ښکاري. خو د افغانستان د ملي ګټو په خاطر مشرانو جرګې دغه طرحه تصویب کړي. ملي ارمان دولتي ورسپانه هم د مشرانو جرګې لخوا د پیسو د سپینولو قانون د تصویب په اړه یو مطلب کې لیکلی چې د جرګې یو شمېر غړي د دې قانون د طرحې د تعدیل غوښتونکي وو، خو د دې جرګې په عمومي غونډه کې له بحثونو وروسته د دې قانون طرحه تصویب شوه. د ورسپانه په وینا د پیسو د سپینولو او له جرایمو نه د ترلاسه شو عوایدو د مخنیوي قانون طرحه په داسې حال کې د مشرانو جرګې لخوا تصویبیږي چې په جهاني تور لیست کې د افغانستان شاملېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي. دنیا نه دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې ناټو په علاقمندۍ سره د افغانستان له نوي جمهور رئیس سره د همکارۍ انتظار باسي. د ورځپاڼې په خبره د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن ویلي د افغانستان له نوي جمهور رئیس سره همکارۍ ته انتظار باسي چې هغه قانوني چوکاټ چې ناټو ورته په افغانستان کې اړتیا لري ژر تر ژره روښانه شي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي راسموسن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو د تقویې په برخه کې د ناټو او نړیوالې ټولنې پر ژمنې ټینګار کړی او ویلي دی چې دوی هغه مهال قاطعانه ملاتړ کولای شي چې امنیتي موافقتنامه لاسلیک شي او هغه قانوني چوکاټ چې ناټو ورته په افغانستان کې د کار لپاره اړتیا لري رامنځته شي.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ولسمشرې د دوهم دور له کاندیدانو غوښتل چې د انتخاباتي پروسې برخه پاتې شي او له تاوتریخوالي ډډه وکړي. د سپینې ماڼۍ وایند ویلي چې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه باید په مناسب ډول څېړنه وشي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وروسته له هغې چې د انتخابات پروسه کې په لاس لرلو په لاس وهنه تورن شوی دی له خپلې دندې استعفا کړې ده. جمهور رئیس کرزی په یو اعلامیه کې د ضیاء الحق امرخیل د دې پریکړې ستاینه کړې ده. په دې حقله ملالۍ بشیر رپورټ لري.
له هغه وروسته چې د افغانستان د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس پرون د خپلې دندې استعفا ورکړه، امریکا د هیواد د ولسمشریزو ټاکنو له دواړو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په پروسه کې برخه اخیستلو ته دوام ورکړي او له تاوتریخوالي ډډه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند ویلي دي چې افغانستان قانوني میکانیزمونه جوړ کړي دي چې شکایتونه رابرسېره کړي او د هغو د څېړنو لپاره کار وکړي. جوش ارنست وایي
The United States urges both sides to remain engaged.
امریکا له دواړو خواو غوښتنه وکړه چې په ټاکنو کې شامل پاتې شي او له تاوتریخوالي ډډه وکړي. هر هغه کار چې د دې پر خلاف کیږي زموږ لپاره به د خوشحالۍ لامل وي. ناسم چلند او شکایتونه باید له مناسبې لارې وڅېړل شي. په کابل او ولایتونو کې د شکایتونو د څېړنې او قضاوت لپاره قانوني میکانیزمونه جوړ شوي دي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالات د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرې لازمی بولي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د افغانستان د انتخاباتو ارګانونه باید د درغلیو شکایتونه په بې پلوه توګه وڅېړي. موږ له انتخاباتي ارګانونو غواړو چې دوی د درغلیو د شکایتونو چې دوی یې ترلاسه کوي په حق له ښه ځانونه متيقن کړي او د هغو په حق له په بې پلوه توګه څېړنه وکړي. له دې سره سره د کاندیدانو او انتخاباتي ارګانونو ترمنځ خبرې هم ضروری دي او موږ مخامخ خبرې چې هر څومره ژر وي
تشویقوو.
لبل خوا د ناټو عمومي منشي له ازادي راډیو سره په بروکسل کې په ځانګړې مرکه کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ټینګار وکړ او د افغانستان له انتخاباتي ارګانونو څخه غوښتنه وکړه چې خپلې دندې په مسلکي توګه پرمخ یوسي. اندرس فوګ راسموسن د افغانستان د ریاست جمهوري له کاندیدانو څخه هم غوښتنه وکړه چې د ټاکنو د اخیری نتایجو احترام وکړي. په همدې حال کې د افغانستان دولت وایي چې د انتخاباتو پروسه باید د ټاکنو د کمیسیونونو لخوا د قانون پر بنسټ په شفافیت سره ترسره شي ترڅو د راتلونکي جمهور رئیس د سوګند مراسم له پخوانی پلان سره سم د اسد د میاشتې په 18 ترسره شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د مالی وزارت وایي د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو او زند د هیواد په ملي عوایدو او اقتصادي فعالیتونو منفي تاثیر کړی دی. د دې وزارت چارواکو پرون ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتو د بهیر لپاره تر اوسه په هیواد کې پانګونه او اقتصادي فعالیتونه ټکنی شوي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو دا خبره مني او وایي چې په بازار کې د موادو نرخ هم لوړ شوی دی. د موضوع تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د مالی وزارت منی چې د انتخاباتو د بهیر اوږدېدو د هیواد په اقتصادي فعالیتونو منفي اغیز کړی او له همدې امله د هیواد ملي عواید نږدې 40% کم شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالقادر جیلانی وایي چې د انتخاباتي پروسې له پایله د هیواد اقتصادي فعالیتونه کم شوي او هیواد ته د وارددونکو موادو په اندازه کې هم 8% کموالی راغلی دی. ښاغلی جیلانی د سه شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
روند انتخابات و بالخصوص رفتن انتخابات به دور دوم
د انتخاباتو پروسی په تیر بیا دویم دور ته د انتخاباتو تاک زمون په ملي اواید منفی اغزه کړی ده. د انتخاباتو لامل په اقتصادي فعالیتونو کې کمواده راغلی او په خاص ډول په هیواد کې پنګونه کم شوې چې تر یو حد په بودیجې منفی تاثیر کړی ده.
تاثیرات منفی داره بالای بودیجې په یک حد.
نو موړی وایي چې دویم پړاو ته د انتخاباتو پاتې کېدل او په دې اړه د ورستیو شخړو لامل په هیواد کې پنګونه هم کم شوې ده. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم دا مني چې د انتخاباتو اوږدې پروسې په کاروبار ناوړه اغیزه کړې ده. دوی وایي له کله نه هم چې د جمهوري ریاست انتخابات دویم دور ته تللي په ښار کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل یوه دوکاندار ازادۍ راډیو ته د خپل کاروبار بیان داسې وکړ:
تغییرات خو زموږ په فروشاتو په کاروبار کې ډېر زیات ده. خلک ډېر کوشش کوي چې د ښار بازار ته راونوځي او حتی تجاران خپل ډېر زیات په اندازه چې لازمه خپل مالونه نه واردوي.
افغان سوداګرو هم له دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتو روان بهیر یې په کاروبار منفي اغیز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي چې د انتخاباتو د اوږدې پروسې د ټول هیواد په اقتصادي فعالیتونو بد اغیز کړی ده. د دې خونې د عامه اړیکو مسؤل هاشم رسولي د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل:
د انتخاباتو د پروسې اوږدېدل په دې وخت کې بې اغیزه نه و. اوس مهال هیواد ته د موادو په واردېدو کې د 10% څخه تر 20% پورې کموالی راغلی دی. دا خبر چې په وروستیو شپږ میاشتو کې هیواد ته د موادو واردېدل کم سوي دي هم د مالیې وزارت تاییدوي او هم موږ داسې وایو.
افغان سوداګرو په خپلو سوداګریزو معاملو کې تل افغان حکومت په نه پاملرنې تورن کړی، خو دا ځل دوی وایي چې د انتخاباتو پروسې او د دې بهیر نامعلوم برخلیک د سوداګرۍ معاملې هم کمی کړي دي. د انتخاباتو دا پروسه د تیر کال د دلوي د میاشتې د کمپاینونو په شریکېدو پیل شوي، خو تر اوسه یې هم اصلي ګټونکی نه دی اعلان شوی. د انتخاباتو کمیسون وایي چې د دویم دور انتخاباتو وروستۍ نتیجې به د سرطان د میاشتې په 1 نیټه اعلان کړي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
مشرانو جرګې د پیسو د سپینولو او له جرمونو نه د ترلاسه شویو عوایدو د مخنیوي قانون د قانون طرحه تصویب کړه. د مشرانو جرګې غړو د قانون دا طرحه د سه شنبې په ورځ په 8 فصلونو او اویا مادو کې د رایو په اکثریت تایید کړه. په دې اړه رحمت افغان رپورټ لري.
له ډیرو بحثونو او نندریو وروسته بل اخره د پیسو د سپینولو او له جرمونو نه د ترلاسه شویو عوایدو د مخنیوي د قانون طرحه د مشرانو جرګې لخوا هم تایید شوه. د مشرانو جرګې یو شمیر غړو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې قانون د طرحې تایید کولای شي چې په افغانستان کې د اداري فساد مخه ونیسي او نړیوال مرستې هم راجلب کړي. د مشرانو جرګې مرستیال منشي سید عزیز الله الفتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ولسمشر لخوا د دې قانون ژر توشیه کول د افغانستان د بانکي راکړې ورکړې لپاره مهم دي.
قانون جلګری از تطهیر پول
د پیسو سپینولو قانون مساوبه په ټولیزه توګه څه ډول چې ولسی جرګې تصویب کړي وه په هغه ډول مشرانو جرګې هم تصویب کړه.
د پیسو د سپینولو او له جرمونو نه د ترلاسه شویو عوایدو د مخنیوي د قانون طرحه لس ورځې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې لخوا په 8 فصلونو او اویا مادو کې تصویب شوې وه. د پیسو د سپینولو او له جرایمو نه د ترلاسه شویو عوایدو د مخنیوي قانون د نړیوال بانک له اصولو څخه ګڼل کیږي چې افغانستان له مخکې نه هغه منلی دي. دا قانون په بانکي سیستم کې د غیر قانوني پیسو لجریان او راکړې ورکړې څخه مخنیوي کوي. هغه هیوادونه چې دا قانون نه لري نشي کولای چې له نړیوالو بانکونو سره خپلې اړیکې وساتي. له دې سربیره یو شمېر سناتوران د دې قانون له تایید سره مخالف وو او ویلي چې د مشرانو جرګې غړي باید په پوره غور سره یاد قانون مطالعه او وروسته یې تایید کړی وای. سناتور عارف الله پښتون په دې اړه وایي:
زخوایم رئیس محترم چې قانون چې جوړیږي باید ډېر پخته ول شي، بیړه مه کوئ. زه د دې قانون سره مخالف یم. باید رئیس صاحب ماده په ماده مادهوار باید مطالعه شي، هغه که منفي رایه اخلي که مثبت رایه اخلي، چې په دې کې ځینې شیان شته مواد شته چې هغه د اسلام د مبین دین سره په ټکر کې راځي. زه کلک مخالف یم، زه یې یادوم.
له دې نه وړاندې داسې اندېښنې موجودې وي که چیرې د پیسو د سپینولو او له جرمونو نه د ترلاسه شویو عوایدو د مخنیوي قانون ژر تصویب او توشیح نه شي، د افغانستان د بانکونو اړیکې له نړیوالو بانکونو سره ځنډوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب و سحر،
از رادیو آشنا صدای